السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو په تعلیمي برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز ولګاو. د طالبانو پر 15 چارواکو له پخوانی حکومت سره د خبرو پر مهال لګیدلې بندیزونه لغوه شول، خو د دې معافیت موده پرون پای ته ورسېده. لویدیځو ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د سفر بندیزونه لګولي، خو د طالبانو د حکومت د 14 نورو چارواکو پر سفر د معافیت موده له 2 تر 3 میاشتو پورې وغځوله. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د کمیټې غړي اعتراض ونه کړي نو دا معافیت به بیا هم تمدید شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په راروانو ورځو کې ښایي د هیواد په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه وشي، سیلابونه راوځي او سخت بادونه ولګیږي. د ادارې له خلکو غوښتي دي چې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د هوا پیژندنې د ادارې رئیس محمد نسیم مرادی رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د پلازمینه کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 40 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کیږي. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتلي او ټول وسایل آن په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکې دستګاهیې مهرلاک او ضبط کړې. د دې تلویزیون رئیس احمدشاه افغانزي بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ته ویلي دي چې دا رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او سمدستي باید ټول پورونه پرې کړي. طالبانو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تلې ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځو ښارونو لیسیچانسک او سیویرو دونیتسک د بمباریو پر مهال درانه زیانونه اړولي دي او لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي. د لوهانسک سیمې پوځي والي سرهی هایدای نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې په سیویرو دونیتسک، صنعتي سیمه او لیسیچانسک کې د روسیې پوځي عملیاتو یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو په ختیځه دونباس سیمه کې خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي روسي ژورنالیست دیمیتری مراتوف خپله نوبل جایزه د اوکراین له جګړه ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په لیلام کې وپلورله. د دې جایزې له پلورلو ترلاسه شوي ټول 1.5 میلیون ډالر به د جګړې له کبله له بې ځایه شویو اوکراینی ماشومانو سره د یونیسف د مرستې صندوق ته ورکول شي. مراتوف چې د نووایا ګزیتا د خپلواکې ورځپاڼې له جوړېدو سره یې مرسته کړې وه او مسؤول مدیر یې هم و. په تیر 2021 کال کې له یوې بلې روسۍ ژورنالیستې ماریا ریسا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزه ګټلې وه. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته چې مسکو د رسنیو د ځپلو اقدامات پیل کړل، نو په مارچ میاشت کې نووایا ګزیتا ورځپاڼه هم بنده شوه. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو د تعلیم په برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. په هیواد کې دننه هم له طالبانو څخه د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کېدو غوښتنې کېږي.
نه پوهیږي چې په کومه لهجه دغه خلکو ته ووایي چې مکتبونه لطفاً خلاص کړئ، بس دی تر دغه دمه پورې چې تړل شي وو موږ یې نه شو جبرانولی.
د کابل د باغ بالا سیمې پر ګوردواره د وروستۍ حملې ویره لا هم د افغان سکانو او هندوانو په زړونو کې ده.
خارج میخوایم از
زل بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستانه د وتو هڅه وشي.
د هیواد د قانونو د استخراج لپاره روانې هڅې په یو راپور کې څیړو.
دلته منابع مسله ده او منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادۍ خواته بوزي.
طالبانو په روزګان کې د یو سوداګریز شرکت فعالیت بند کړی دی.
د شرکت مسول او دو سره نور شریکان خلک موږ راوغوښتل، هغو ته موږ تاسې کاروبار د شریعت اصولو سره برابر نه ده.
نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې ملګرو ملتونو په تعلیمي برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر د بندیز ممنوعیت تمدید نکړ او په دې توګه دا چارواکي نشي کولای چې بهر ته سفر وکړي. د طالبانو پر 1500 چارواکو له پخواني حکومت سره د خبرو پر مهال لګیدلې بندیزونه مخکې لغوه شوي، خو د دې معافیت موده پرون پایته ورسیده. لویدیځو ډیپلوماتانو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت، د پوهنې وزارت پر مرستیال او د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر د سفر بندیزونه لګولي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبه په ورځ د هغه څه له امله چې د افغان جنود زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي، پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، خو په دیارلس نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر دریو نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې ویل شوي که د دوو میاشتو تر تیرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري، دغه موده خپله یو میاشت نوره هم غځېږي. د فرانسې خبری اژانس ته یو ډیپلوماټ د خپل نوم د نښودو په شرط ویلي، هغه دوه طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. په راپور کې د هغو طالب چارواکو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د سفر د معافیت موده یې غځېدلې ده. فرانسوی خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټه کې د ځینو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، یو شمېر هیوادونو د ښځو د حقونو د نقض له امله غوښتنه کوله چې د ټولو طالب چارواکو په سفرونو بندیز ولګول شي، خو یو شمېر نور بیا د دې کار پلوي نه وو. درې کال وړاندې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لرې شو، خو په ټوله کې لا هم یو څلوېښت طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سره مخ دي چې له دې یو یې د دوی په سفر بندیز دی. پخکارا نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا په افغانستان کې په نجونو او ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او تر خوا یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو له امله غوسه ده، خو له دې پرته ځینې نور شرایط هم شته چې لا طالبانو نه دي منلي. له دې ډلې د ټولګډونه حکومت جوړول او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره د هر ډول اړیکو پرې کول د یادولو دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤله هیدربار وایي دا پرېکړه له هیڅ غوره خو ناهیلي کوونکې ده.
This decision by the Security Council.
د امنیت شورا لخوا پرغ دوه چارواکو د سفر بیا بندیز چې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکیل دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نیولې او د سفر له بندیز د نورو دیارلسو کسانو معاف کول یوه سمبولیک او ناهیلي کوونکې پرېکړه ده. امنیت شورا ته په کار وه چې د ښځو او نجونو پر حقونو اوسني تیري ته پام کړی وای او داسې لارې چارې لټولې وای چې پر بنسټ یې امنیت شورا د سفر بندیز په ګډون د نورو لارو چارو هم استفاده وکړي او د ښځو پر حقونو د دې تیري پر وړاندې مخالفت وکړي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان مسؤلې سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه دا پریکړه د افغانانو پر وړاندې خیانت او سپکاوی بللې ده. د طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د نوې پریکړې په اړه وپوښتل، خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالبانو په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي و چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، هغه غوښتنه چې نړیوالې ټولنې رد کړې ده.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي په دوحه کې د لویدیځ له سفیرانو سره په افغانستان کې د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي. هغه پر خپل ټویټر لیکلي چې په دوحه کې د افغانستان لپاره لویدیځ میشتو سفیرانو د افغان نجونو پر وړاندې د ښوونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې. بلخوا د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې باید د دوی لپاره ښوونځي پرانیزي.
د یو لسم ټولګي زده کوونکی فاطمه چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې په کور ناست دوایي نه یوازې دا چې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، بلکې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو له امله د ژبې د زده کړې له روزنیز مرکز هم پاتې ده. د چې وایي د ښوونځیو د خلاصېدو او نورو زده کړو په اړه هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي. ازادي راډیو ته وویل
وخت ما نتونیم درس بخونیم، نتونیم
کله چې موږ زده کړې و نه کړو نش کولای چې خپل هیلو ته ورسیږو. په حکومت غواړو چې د نجونو په وړاندې ښوونځي خلاص کړي تر څو موږ زده کړې او پرمختګ وکړو او خپل هیلو ته ورسیږو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځي رئیساره شوي لور ته یې رواني ناروغي پیدا شوي. دا وایي که طالبان غواړي چې ټولنه له جهالت راوباسي نو نور دي د دوی انتظار پای ته ورسوي او نجونو ته د زده کړو او میرمنو ته د کار اجازه ورکړي.
نور نه پوهیږي چې په کومه لهجه دغه خلکو ته ووایي چې مکتبونه لطفاً خلاص کړي. بس دی تر دغه دمه پورې چې تړل شي و مونږ یې نشي جبرانولی. هیله ده چې د دې نور د جهل لمن خوره نه کړي، باید مکتبونه خلاص کړي او د افغان میرمنو او د افغانستان له ټولو خلکو د سرنوشت سره د لوبې نه کوي، پرېږدي چې دا خلک باسواده شي او خپل دندې کاروبار وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځي او شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې او ښوونځي تړلې دي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د پوهنې وزارت په مرستیال سعید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو په سرپرست عبدالباقي حقانی له افغان نجونو سره د سلیقوي چلند او لشپګمو ټولګیو پورته د زده کړو د مخنیوي لامل د سفر بندیز هم لګولې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانډټ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دوحه کې د لویدیځو هیوادونو سفیرانو په یوه ناسته کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پر دوام اندېښنه ښودلې. نوموړي نن سهار سه شنبه پر ټویټر لیکلی چې دوی په دوحه کې د یونیسف او یونسکو سره په لیدنه کې په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د روانې غبرګولي میاشتې په 15 نیټه یو شمېر رسنیو ته پاستول شوي پیغام کې ویلي وو چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون موضوع ته د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یوه 8 کسیزه کمیټه ګمارل شوي. موږ هڅه وکړه چې د دغه پلاوي د کارونو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
آزادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
متحد ایالات به هغه پوځي هلیکوپټر او الوتکې چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوی دي د هیواد ته ورکړي. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان جنرال مایکل کوریلا تاجکستان ته د سفر پر مهال ویلي د هیلمند چې له دې هلیکوپټرو او الوتکو څخه څو یا ټولې به یې تاجکستان ته ورکړل شي، خو هغه ټینګار وکړ چې متحد ایالات به دا هلیکوپټر او الوتکې هیڅکله طالبانو ته ورنه کړي.
رویټرز خبری آژانس د امریکا د مرکزی قومندانې د قومندان جنرال مایکل کوریلا له قوله لیکي امکان لري چې متحده ایالات هغه نظامی الوتکې او هلیکوپټر چې د افغانستان د جمهوری نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوی دي د هیواد ته په واک کې ورکړي. جنرال کوریلا د موضوع تیره اونۍ له تاجکستاني چارواکو سره د لیدنې پر مهال مطرح کړي. رویټرز خبری آژانس په تاجکستان کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفارت له قوله لیکلي د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان د تاجکستان له امنیتي ځواکونو د دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو د ساتنې له امله مننه کړې او زیاتوي امریکا به د تاجکستان له حکومت سره له دې الوتکو د کارونې او ترې د ساتنې لپاره غوره لار وټاکي. جنرال کوریلا زیاته کړي دوی هیله مند دي چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر یا هم ټولې تاجکستان ته ورکړي. د هغه په خبره د دې کار لپاره کوم ځانګړی مهالویش نشته، خو هڅه کوي چې دا کار هر څه ژر وشي. د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د افغانستان د سقوط سره سم د مخکینی جمهوری نظام یو شمېر پیلوټانو چې امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې زده کړې کړې وي نږدې 40 هلیکوپټر او نظامی الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدولې. د افغانستان د پخوانی هوایي ځواک 615 کارکوونکو پیلوټانو په دې الوتکو کې یادو هیوادونو ته پناه یووړه چې وروسته یو ډېر شمېر امریکا ته د تلو په نیت قطر ته ولېږدول شول. طالب ویاندویانو د امریکا د دې پریکړې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې طالبانو له تاجکستان او ازبکستان غوښتي وو چې د الوتکې او هلیکوپټر افغانستان ته بیرته وسپاري. تر دې چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال تاجکستان او ازبکستان وګواښل که د الوتکې او هلیکوپټر افغانستان ته ونه سپاري له بدو پایلو سره به مخ شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په ارشیف کې د شته شمیرو له مخې افغان هوایي ځواکونو د 1400 کال د چنګاښ تر میاشتې 229 نظامي الوتکې او هلیکوپټر درلودل چې له دې شمېر یې په افغانستان کې دننه 1400 شته وي. له دې شمېر هلیکوپټر او نظامي الوتکو بیا د جمهوری نظام له سقوط سره سم 40 تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدول شوي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي دي چې د افغانستان د پخوانی نظام هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوریت د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوې وې کېدای شي چې تاجکستان ته ورکړل شي، خو هغه ټینګار کړی چې د الوتکې به هیڅکله افغانستان ته او طالبانو ته ورنه کړل شي. په نورستان کې 48 کسان د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژۍ د زده کړو له شپږ میاشتني کورس څخه فارغ شول. دغه کورس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست لخوا د تیر حکومت پر مهال جوړ شوی و. د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم په دې کورس کې 60 تنه په زده کړو بوخت دي.
نورستان لپاره د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس محمد خالد فاتح ازادي راډیو ته ویل کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي زده کول د وخت اړتیا ده او دوی په دې برخه کې د ځوانانو روزلو ته لومړیتوب ورکړي. خاغلی فاتح د فارغ شوو کسانو د شمیر پاړه ویل
چې 3 شاګردانو ته اسناد ورکړل شو. فل حال په کورس کې په زده کړو بوخت 60 تنه شاګردان لرو او په آینده کې غواړو چې د خپلو مشرانو او د جناب وزیر سره په همکارۍ چې خپل ولس په عصري علومو سنبال او د نړیوالو سره سیال کړو.
له کورس څخه فارغ شوي کسان په دې خوښ دي چې په یو لری پروت او غرنی ولایت کې د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي. شریف الله وایي
ډیر خوښ او خوشاله یم او مننه کوم د مخابراتو ریاست څخه او د آی ټی مدیریت څخه چې دغه برنامه په لار اچولې ده، او بل خصوص له کمپیوټر استادانو څخه چې موږ سره ډیر زحمتونه ایستلې او په نړیوال سټنډرډ یې موږ ته درس راکړی او پوی کړی یو، او ان شاء الله د استادانو دا زحمت به نه بې ځای کو او نورو ته به هم رسو.
په تیر جمهوریت نظام کې د دولتي مامورینو او د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي د زده کړو مینوالو د ظرفیت لوړولو په خاطر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاستونو کې دغه ډول کورسونه جوړ شوي چې تر اوسه 3000 کسان فارغ شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه او نور راپورونه لرو، خو دا شپه په مکرۍ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان تکواندو ملي لوبغاړي د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره لوچمتووالي خبر ورکوي. د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر احمد ترکی نن ازادي راډیو ته ویل افغان تکواندو کاران له 5 ورځو راهیسې په جنوبي کوریا کې په تمرینونو بوخت دي او آسیایي لوبو ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی د آسیا د تکواندو سیالۍ سبا د جون په 22 د جنوبي کوریا په پلازمینه کې د ګڼو آسیایي هیوادونو په ګډون سره پیل شي. په دې لوبو کې له افغانستانه 5 تکواندو کاران ګډون کوي. د ښاغلي تاریخي په خبره ټاکل شوی د راتلونکي پنځشنبه په ورځ افغان تکواندو کار سید رستم هغه د پومسې په برخه کې، حسین لطفي د جمعې په ورځ د جون په 24 د کیورګي په برخه کې له خپلو سیالانو سره د سیالۍ ډګر ته وځي. پاتې درې نور افغان لوبغاړي به هم د رواني میلادي میاشتې تر 28 نیټې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړي. علي بیات د غزنی ولایت په کچه د بدن خوله اتلولي وګټله. د غزنی په کچه د بدن خوله په سیالیو کې چې د یاد ولایت له اتو کلپونو څخه د 21 ورزشکارانو په ګډون وشوي، علي بیات وکړه شول د بدن خوله او په دې برخه کې د مسلکي حرکتونو په اجرا کولو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټي. د غزنی ولایت د ورزش عامر بلال مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل دا سیالي د غزنی په کچه د بدن خولا لوبډلې لپاره د غوړه چیرو پیژندل او په کابل کې د بدن خولا په برخه کې پراتونکو سیالیو کې د ګډون لپاره د ورزشکارانو انتخاب وو. جنوبي کوریا اعلان وکړ چې د آسیا ملتونو فوټبال جام لراتونکو سیالیو د قربتوب لپاره کاندید دی. د جنوبي کوریا د فوټبال فدراسیون وایي سیول چمتو دی چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا ملتونو فوټبال جام د سیالیو قربتوب وکړي. وړاندې له دې قطر، سعودي عربستان، جاپان او ویتنام هم اعلان کړی و چې دوی په 2023 کال کې د آسیا ملتونو جام سیالیو قربتوب ته کاندید دي. د کوربا هیواد د نټاکل کېدو ترڅنګ د آسیا فوټبال کنفدراسیون تر اوسه د دې سیالیو لپاره کرانیټه نه ده ټاکلې.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له 8 د مازیګر تر 8 ورځې دیونه خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نری او د اساسي او بشري حقوقو ځانګړی پروګرام خبريږي. اوریدو ته را سره وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو په دې برخه کې قدرمنو اوریدونکو د راپورونو برخې ته د افغانستان د روانو چارو په اړه. په افغانستان کې ډیره یو شمیر افغان سکان له ملګرو ملتونو غواړي چې ژر تر ژره له هېواده وباسي، که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله د دغو افغان لږکیو ډیره برخه یې له هېواده وتلي، خو د کابل په کارتې پروان سیمه کې د دوی پر مذهبي مرکز د داعش د خراسان څانګې له وروستۍ حملې وروسته دغلته پاتې سکان او هندوان هم غواړي چې د هېواد پرېږدي.
اکبر سنگھ د پلازمینې کابل په کارتې پروان کې د دوی په درمسال په حمله کې ټپي شوی. د هغې ورځې د حملې ویر او ډار لا هم په څیره کې ښکاري چې له امله یې د زخمي او د کورنۍ یو بل غړی ووژل شو. دی له نړیوالې ټولنې غواړي چې ژر تر ژره یې له افغانستانه وباسي.
زه له بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستانه د وتو هڅه وشي او په کوم بل ښار کې د ورته د استوګنې زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ او د افغان میرمنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا استازي رینا امیری په جلا ټویټونو کې پر سکانو حمله غندلې او دای اندېښمنونکي بللې. اغلی امیری لیکلي د افغان هندوانو سکانو په وړاندې د حملې له امله سخت اندېښمنه ده. نوموړي د خپل ټویټ په دوام دا هم لیکلي، د افغانستان غنی تنوع د دې هیواد بهترینه خزانه ده، د یو هویت په وړاندې ګواښ د ټول افغانستان په وړاندې ګواښ دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا د هندوانو او سکانو د ژوند پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو په افغانستان کې د میشتو سکانو او هندوانو په زړونو کې د نورو حملو د کېدو ویره پر ځای ده. منموهن سنگھ د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي،
لدی ویره لرو چې پراتونکو کې په ډلې شکل په کوم مراسمو کې پر موږ حمله ونشي، دا ویره موږ سره شته.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځل واکمنې دور وروسته په دغه هیواد کې د میشتو افغان هندوانو او سکانو د خوندیتوب ویره وروسته تر هغې لا پسې زیاته شوه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د پلازمینې کابل په کارتې پروان سیمه کې د دغه مذهبي لږکیو په ګوردواره د داعش خراسان څانګې وسلوالو ډلیزه حمله وکړه. په دې حمله کې د یو سکه په ګډون دوه تنه ووژل شول او اته نور ټپیان شول.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکو په روزګان ولایت کې د یو تجارتي شرکت دروازه بند کړه. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي دا شرکت د شریعت د اصولو خلاف فعالیتونه درلودل. د روزګان ولایت امنیه قومندان په یو خبري غونډه کې ویل چې د شرکت یو شمیر مسؤلان نیولي او د ضمانت غوښتنه یې ترې کړې ده. په روزګان ولایت کې یاد شرکت د دې شرکت مسؤلان وایي چې دوی رسمي جواز لري او د طالبانو لخوا د دوی د شرکت بندیدل د دوی سره ظلم دی.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت یې ځکه تړلې دی چې د شریعت د اصولو خلاف فعالیت یې کولی. د اورزګان ولایت امنیه قومندان حاجي بشیر رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د یاد شرکت یو شمیر مسؤلین یې هم نیولي او د ضمانت غوښتنه یې ترې کړې ده. نوموړي که څه هم د دغه شرکت د فعالیت په اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو یې ویل چې یاد شرکت یې د علماو تر څېړنو او تحقیق وروسته تړلې دي.
د شرکت مسول او دو سره نور شریکان خلق موږ راوغوښتل، هغو ته موږ ستاسې کاروبار د شریعت د اصولو سره برابر نه ده، موږ تاسې مسلمانان زموږ ټول شیان باید کړه وړه د شریعت مطابق وي، سره ستاسو هر څه دا خراب دي سره. نو بیا مو دوی توسې موږ ته موږ بندیان کړي نه دي، فقط دا مو ورته وسې موږ ته زمینان راکړي. داسې نه خلک بیریږي چې ډېرې پیسې یې لاسته ورغلي دي، دا خلک ونه تښتي.
د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت لکیر دو میاشت راهیسې په اورزګان ولایت کې په فعالیت پیل کړی دی. په دغه ولایت کې د یاد شرکت ولایتي مسؤل ډاکټر ګل محمد وایي چې دوی رسمي جواز لري او د طالبان له لوري د دې د شرکت تړل کېده د دوی په وړاندې ظلم دی.
موږ یوازینی هدف دا دی چې د اورزګان ولایت زراعتي محصولاتو ته په خارج کې موږ بازارموندنه کړې ده. ځوانانو هغه ځوانان چې بیکاره دي وستران کار نه لري، شلایک دوانان دي د پنتونو فارغه دي، نو د کار زمينه برابر کړي. موږ د وزارت صنعت تجارت سره د خپل شرکت په مورد باندې جواز لرو، تاسو کتلای شئ. همدا دي تاسو مينې مخامخ
نموړی وای دی تر اوسه پورې 300 کسان د خپل ځان سره په دې موخه ثبت کړي تر څو په راتلونکي کې ورته په تجارتي برخه کې د کار زمینه برابره کړي. ګل محمد زیاتوي چې دی د هر یو کس څخه 15,000 افغانۍ اخلي او وروسته په بدل کې له بهرنیو هیوادونو څخه د یادو پیسو په اندازه توکي پیری او دغه کسانو ته یې په واک کې ورکوي. ډاکټر ګل محمد وایي دوی هغه کسانو ته معاش ورکوي کوم څوک چې له دوی سره تر نوملیکنې وروسته نور کسان دوی ته معرفي کړي او له دوی څخه هغه توکي وپیري. بلخوا بیا یو شمیر هغه کسان چې د یاد شرکت سره یې خپل نومونه ثبت کړي ځینې خوشحاله او ځینې بیا ناراضه دي. حبیب الرحمن اچکزی چې دا مهال په دغه شرکت کې کار کوي وایي 15,000 افغانۍ په خپله خوښه ورکړي او 103 کسان یې نور دغه شرکت ته معرفي کړي چې د دغه فعالیتونو په ترسره کېدو سره اوس په یاد شرکت کې $2,500 معاش دي. دا اچکزی په خبره په یاد شرکت کې هغه کسانو ته ډیر معاش ورکول کېږي چې په زیاته اندازه خلک یاد شرکت ته معرفي کړي. نورعلي بیا یو بل د هغه کسانو څخه دی چې په یاد شرکت کې په دې موخه نوملیکنه کړې څو ګواکې د حبیب الرحمن په څیر $2,500 معاش واخلي. دی وایي خپله یوه غوایه په 90,000 کالداري پلورلې او وروسته یې 15,000 افغانۍ برابرې کړې او په دغه شرکت کې یې خپله نوملیکنه کړې ده. خو وایي تر اوسه پورې چې شاوخوا دوې میاشتې تېرېږي نه دی توانېدلې چې بل کس په دغه شرکت لپاره پیدا کړي. خو وایي شرکت یې هغه 15,000 افغانۍ نه ورکوي او په بدل کې ساعت ورکوي. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک د دغه شرکت څخه ځکه خوښ نه دي ځکه د دوی په خبره چې ګواکې دغه شرکت خلک غولوي. خلک پر داسې مهال د دغه ډول شرکت فعالیتونو ته اندېښمن دي چې تر دې مخکې هم دغه ډول شرکتونو د افغانستان په نورو ولایتونو او اروزګان کې د خلکو څخه پیسې وړې وي.
له اروزګان نه د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدر من اوریدونکو د هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې البته د خبرونه د دې برخه په ورستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
مې محمد نبی د هرات ولایت د کوروغ ولسوالۍ د شارک سوز موږ مشکل لرو دلته په هرات کې چې دا درې کال څلور کال کې موږ راغلي و هرات د بادغس زنګي نو ورور موږ سره د مخ کې کلو کې کومکونه کېده په تیر نظام کې په تیر دولت کې دلته چې تاول واوښتی بالا پر موږ باندې کومکونه بند سو بیا چې هر څه کړي دي هر څه متلاش کړی دی هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. کومه مشر ځغاستلی دی کومه ارباب ځغاستلی دی کومه بل د کلي ملک که ولایت ته ورسې هم وروره تېرستل ورکوي که ریاستت ته ورسې هم دغسې ته ځانې تېروي هیڅ مدد و کومک موږ سره نه ده سوی د هیڅ موسسې د خوا یو پله ډ پلی پیر موږ سره یوه میاشت کومک کړی دی یوې میاشت کومک یې راکړی دی پر کارتو باندې موږ چې د ډ پلی پی کارتونو لرو د وخت ځینې نو هغه یوه میاشت کومک یې راکوي بالایې بند کوي.
ننګرهار د امنیت په باره در سره غږیږم. د ننګرهار امنیت د پخوا په پرتله باندې زیات خراب شوی دی. دلته امنیتي مسؤولین خپلو وظایفو ته متوجه نه دي. دلته غلاوې زیاتې شوي دي. په د تیر حکومت د طالبانو کې زموږ د سپینګیرو په وینا لکه چا به سره زر په ځمکه باندې واچول یعنی چا دومره یو جرات نه درلوده چې هغه سره زر جي کي. اما په اوسني وخت کې د چا څخه یو لسګون ورک شي اما دویم نفر پرې ځان غلی کوي. دلته غربت ورځ په ورځ د یوې ورځ نه بلې ورځې ته د پرمختګ په حال کې دی. دلته امنیتي ستونزې د یوې ورځ نه بلې ورځې ته د لوړېدو په حال کې دي. اما د امنیتي مسؤولینو څخه غواړو باید د دغه ولایت د امنیت لپاره کار وکړي. د خدای لپاره دا خو هغه ولایت نه و کوم چې تاسو دغلته اوس راغلي یاست. دلته تاسې خپل عشق مازې کوي اما د خلکو د امنیت لپاره کار نه کوي. دلته باید هر څوک که هغه ملکی کارکونکی اوسي که هغه نظامي کارکونکی اوسي که هغه د پوهنتونونو که د صحي بخش کې کارکونکی اوسي باید په آرام سره سا واخلي. دلته باید د آرام زندگی وکړي. ولس له تاسو څخه امنیت غواړي. ولس له تاسو څخه ډوډۍ پیسه نه ده غوښتې اما ولس لپاره د خدای لپاره د امنیت کار وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. راسره اوسې قدر منوریدون کوړه د پخپرونه کې لمړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق د ازادي راډیو ځنګړي پروګرامونه خبريږي. خوده شه پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د تعلیمي ادارو پر دوو تنو چارواکو د سفر بندیز وغځاو. د طالبانو پر 15 تنو چارواکو له پخواني حکومت سره د خبرو پر مهال لګیدلي بندیزونه لغوه شوي وو چې د دې معافیت موده پرون پای ته ورسېده. لویدیځو ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري ژانس ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه پر ځای وساتل. خو د طالبانو د حکومت د 14 نورو چارواکو پر سفر د معافیت موده له 2 تر 3 میاشتو پورې وغځوله. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د کمیټې غړي اعتراض ونه کړي نو دا معافیت بیا هم تمدیدېدای شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په راروانو ورځو کې ښایي د هیواد په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه وشي، سیلابونه راوځي او سخت بادونه ولګیږي. د ادارې له خلکو غوښتي دي چې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د هوا پیژندنې د ادارې رئیس محمد نسیم مرادی رسنیو ته په یوه پیغام کې ویلي دي چې د پلازمینې کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 4 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کیږي. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتلي او ټول وسایل ان په اسمای غره کې د څپو لیږدونکي دستګاه مهر لاک او ضبط کړي. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزی بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو دوی ته ویلي دي چې دا رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او سمدستي باید ټول پورونه پرې کړي. طالبانو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تلې ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځو ښارونو لیسیچانسک او سیورودونیتسک د بمباریو پر مهال درانه زیانونه اړولي دي او لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي. د لوهانسک سیمې پوځي والي سرهی هایدای نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې په سیورودونیتسک صنعتي سیمه او لیسیچانسک کې د روسیې پوځي عملیاتو یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو په ختیځه دونباس سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکړی. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي روسي ژورنالیست دیمیتری موراتوف خپل نوبل جایزه د اوکراین له جګړه ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په لیلام کې وپلورله. د دې جایزې له پلورلو ترلاسه شوي